زیګر سلور بجې شوې. په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي، زه حسیب شهید ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې به د فراد بالابلوک د ورستي پیښې په اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور غټي کې ووري. دا به هم ووري چې په هلمند کې ایرانی وسلې ترلاسه شوې دي. نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم درته وړاندې کوو، خو په سر کې به د دې ساعت ورستي خبرونه وورو. لمړی له کابل د افغانستان کورنی خبرونه او بیا به له فرح هیواد د نړۍ خبرونه وورو.
امنیتی چارواکی وای د کاپیسا په سیاد ولسوالۍ کې د ننۍ ځانوژونکو حمله په ترڅ کې د تلفي ځواکونو 15 سرتیر وژل شوی دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان یو پلاوی د افغانستان د بیرغونه په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د بشري حقوقو د څار ډلا وای په سواد کې خلکو ته د خوراکي موادو او درملو د نه رسیدو له امله بشري ناورین رامنځته شوی. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې د کاپیسا په سیاد ولسوالۍ کې د ننۍ ځانوژونکو حمله په ترڅ کې د تلفي ځواکونو 15 سرتیر وژل شوی دي. د کاپیسا د امنیت امیر سمنوال وهاب کوهستاني ازتي راډو ته وویل چې په دغه حمله کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. ای تلفي ځواکونه په دغه حمله کې د خپلو دریو تنو سرتیرو د وژل کېدو خبر تاییدوي. حزب اسلامي او طالبانو دواړو د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې په دغه حمله کې د بهراني ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ کړي او په کې سپارنه حسنه سرتیري وژل دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا نه مني. په یو بل خبر کې راغلي دي چې ای تلفي ځواکونه په روزګان کې اته تنه طالبان وژل دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان یو پلاوی د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. د غژمنه تیر ورځ په هغه غونډه کې وشوه کومه چې د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د یو لسو هیوادونو د سفیرانو او د کندوز چارواکو ترمنځ د شیرخان په بندر کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې په تاجکستان کې د افغانستان سفیر خیر محمد خیرخوا وویل دوی دغه پلاوی رابللی و چې د سیمې امنیت وڅېړي او بیا پکې د بیرغونې په برخه کې خپلې پروژې پلې کړي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې په بادغیس ولایت کې 14 تنه دولتي مامورین د درغلیو په تور نیولې دي. په بادغیس کې د استیناف د ادارې رئیس محمد غوس روفی ازتي رډو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې ټول لوړ پوړي دولتي چارواکي شامل دي. د وړاندې وویل دغه کسان د هغه پلاوي لخوا ونیول شول کوم چې د لوی سرنوالی لخوا سیمې ته د څېړنو لپاره استول شوی و. د کونړ په ماډوګي ولسوالۍ کې د پیارټیا د ولایتي بیرغونې د ډل لخوا د مریضې برېښنا یو پروژه بشپړه شوه. د ماډوګي ولسوال محمد رحمان دانش ازادي رډو ته وویل چې په دغه پروژې باندې څه کم 2 لک امریکایي ډالر لګېدلې دي چې 40 کیلومتره سړک او شاوخوا جوماتونه پرې روښانه شوي دي. اخوا د خوست د کلیو او پراختیا رئیس محمد عمر اریان ازادي رډو ته وویل چې د ملي پیوستون 11 پروژې په دغه ولایت کې بشپړې شوې دي چې 19 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. نن په ننګرهار کې یو شمېر مهاجرینو مظاهره وکړه چې د چمتلې د مهاجرینو په کم کې ورته نمرې نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اسناد یې ورته ورکړي دي. د ننګرهار د والی ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره یو کمیسیون ټاکلی چې د مهاجرینو ستونزه حل کړي. او خواتیره ورځ په بدخشان کې هم د دارالمعلمین شاوخوا 200 محصلینو د لیلیې د نه درلودلو په اعتراض مظاهره وکړه، خو د والی ویان وایي چې د پوهنې وزارت ورته یوازې د 240 کسانو لیلیه منظوره کړې ده او دا کفایت نه کوي. او د میجان خوستی د صرافۍ د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50، €1.85، £1.50، £1.80، £1.50، £1 $1.50، £1.25، زر ایرانی تومان £50، £1.50، زر پاکستانی کلدار £622. دا و د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به لا جنه قال کوسی څخه واوري.
د بشری حقوقو د سره نړیوال وای په سواد کې په زورګونو کسانو ته د خوراکي مواد او درملو د نه رسیدو له وجه بشری ناورین رامنځته شوی. د بشری حقوقو د ډله چې مرکز په نیویارک کې ده د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په سواد کې په ګرځېدو را ګرځېدو باندې لګولې بندیز سمدستي لري کړی. Human Rights Watch د غرازوی دوی ته پرله پسې راپورونه رسیږي چې د پاکستان د پوز په بمباری او دزو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او طالبان هم په خپل سر خلک وژني. په سواد درې کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان بې ځایه شوي او ویل کیږي چې نور 2 لک خلک په سیمه کې بند پاتې دي. د پاکستان ستر محکمې په مخالف مشر نواز شریف باندې لګول شوی بندیز لري کړ. د ستر محکمې د دې حکم له مخې به نواز شریف وکړی شي چې د 2013 کال عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. له نظرونو څخه داسې برېښي چې نواز شریف په پاکستان کې د خلکو د خوښې سیاستوال دی. نوموړی په 1999 میلادي کال کې جنرال پرویز مشرف لرې کړی و. د تېرې فبروري په 25 نیټې سترې محکمې نواز شریف او د هغه ورور شهباز شریف په انتخاباتو کې له ګډون او په حکومتي څوکیو باندې له کار کولو څخه منع کړي ول. د سترې محکمې د دې حکم له وجې په ټول پاکستان کې مظاهرې شوې وې. له نړیوالو غندنو سره سره شمالي کوریا نن د نږدې واټن ویشتنې دوه نور توغندي هم وتوغول. د هیواد تېره ورځ هستوي ازمیښت کړی و. د جنوبي کوریا خبري اژانس یونهاب وایي شمالي کوریا نن له ختیځ ساحل څخه له ځمکې څخه هوا ته یو توغندی او له ځمکې څخه کښتیو ته بل توغندی وازمایه. د اژانس په وینا هر توغندی 130 کیلومتره واټن ویشتلی شي. دا وروسته ازمیښت څو ساعته وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د دوشنبې د ورځې هستوي ازمیښت وغانده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر سوزان رایس وویل امریکا به د شمالي کوریا په وړاندې د سختو اقداماتو د پریکړه لیک په لټه کې شي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا د دوشنبې د ورځې ازمیښت د دې هیواد د 2006 کال د هستوي ازمیښت په پرتله ډېر قوي و. د دوشنبې په ورځ شمالي کوریا د نږدې واټن ویشتنې درې نور توغندي هم توغولي ول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره د خبرو په مهال هغوی ته د شمالي ختیځ آسیا د امنیت په وړاندې د امریکا د ژمنو ډار ورکړ. د اوترش په مرکز ویانا کې د سکانو د یو مذهبي مشر له وژل کېدو او د هند د شمالي ایالت پنجاب په ښارونو او ښارګوټو کې د شخړو او ورانۍ وروسته په سیمه کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې سخت بندیز لګول شوی. د یکشنبې په ورځ په ویانا کې د سکانو د یو مذهبي مشر له قتل وروسته مظاهره کوونکو په پنجاب کې له پولیسو سره نښتې وکړې، ودانیو، موټرو او ټرینونو ته یې اور واچاوه. د دوشنبې په ورځ د پنجاب په شخړو کې دوه کسان وژل شوي ول. د هند صدراعظم منموهن سنګ چې په خپله همسک دی د آرامۍ غږ یې کړی. د سکانو مذهبي مشر راما نانند چې له هند څخه اتریش ته په سفر تللی و په ویانا کې د سکانو په یو ګوردواري کې د یو بل سک لخوا ووژل شو. د بوسنیا په ختیځ کې د 1995 میلادي کال د سبرانیتسا د ډله ییزې وژنې د قربانانو یو بل خبر هم وموندل شو. د بوسنیا د ورکه شوو کسانو د کمیسیون نماینده لایلا سینیدزیس وایي دا ډله ییز خبر د ولاسینیتسا ښارګوټي ته نږدې موندل شوی. دا وایي د 9 کسانو پاتې شونې موندل شوي او چارواکي تمه لري چې د نورو 6 کسانو پاتې شونې به هم وموندل شي. د قبر کیندنې به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د بوسنیا په جګړو کې د بوسنیا په جګړو کې سربانو شاوخوا 8000 مسلمانان وژلي ول. او د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی په عربي متحده اماراتو کې د دې هیواد پوځي اډه پرانستله. دا اډه به په خلیج کې د فرانسې لومړنۍ پوځي اډه وي. دا اډه د سولې کیمپ نومیږي چې د سمندري او هوایي ځواک او دغه راز د روزنې لپاره به د فرانسې شاوخوا 1500 عسکر پکې دیروي. امریکا او انګلستان د خلیج په سیمه کې حضور لري او فرانسه هم غواړي چې د سترو پوځي، هستوي او انرژۍ د قراردادونو له معاملو څخه بې برخې نه شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
جانغه لکوزی وو چې د نړۍ د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. سلور په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې رانی وسلې ترلاسه شوې دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د فراد بلابلوک ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه د افغانستان دولت تحقیقاتو ته د شک په سترګه ګوري. د مخدرو موادو او جنایتونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر وایي په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په نویو لارو چارو غور کوي. په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واوري چې په نورستان کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی. په پاکستان کې د تازه پوځي عملیاتو له پیلمو هم خبرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اورېدونکو نیوز پروګرام اورېدل هم مه هېروئ. د 215 متر قلو اردو قماندان په کندهار کې د هلمند لوالي سره په ګډي غونډه کې وویل چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې ایراني وسلې نیول شوې. له سمودي راهیسې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. له کندهار د ازادي رادیو خبريال راپور لري.
په کندهار کې د 215 متر قلو اردو قماندان بریج جنرال شیر محمد زازی او د هلمند والي په دې ګډه خبري غونډه کې چې د 215 متر قلو اردو په قماندانۍ کې جوړه شوې و پاتې رونه کې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې عملیات بریالي وبلل. بریج جنرال شیر محمد زازی وویل چې د عملیات 215 متر قلو اردو کمانډوي کنډک د ائتلاف د ځواکونو سره په ګډه تر سره کړل چې د په وینا یو زیات اندازه نشي تو کې او ایرانی وسلې تر لاسه کړې دي.
په دې عملیاتو کې د دښمن پټن ځایونه د سو قویداري مرکزونه لمنځه تللي او زیات شمیر خريتي زمونږ امنیتي ځواکونو لاس راغلي. څلور شپېته د دشمن جنگیالی وژل شوي. یو میل زیګویګ، یو توپ، دوه میله هاوانه له منځه تللي. د دو اتیا میلی متری هاوان شپږ مینونه، د یو اتیا میلی متری هاوان یو څلوېښت مینونه چې په ایران کې جوړ شوي وو هم لاسته راغلي. درې ارادې د پولیسو رینجر موټرونه، اووه ویشت زره کیلوګرامه المونیم نایټریټ، څلور څلوېښت دانې د چاودېدونکو موادو پلاستیکي خښتې چې په ایران کې جوړې شوي دي، زر دانې چاودېدونکي کلاګک چې تجارتي بڼه یې درلوده، دوه عدده انتحاري جوړ شوي واسکټونه، یو سل و شل دانې د مهماتو پرتلې چې له هغو څخه د انتحاري واسکټونو لپاره هم ګټه اخیستل کېږي، د شل میلی متري توپ، درې سوه ګولۍ، د اووه اعشاریه شپږ شپېته میلی متري سلا، درې سوه مرمۍ. درې ارادې د ملي پولیسو رینجر موټرونه چې له چاودېدونکو توکو څخه ډک وو او د ملکي خلکو د وژلو لپاره چمتو شوي وو، اتل زره کیلوګرامه خام هیروین چې تور رنګ یې درلود چې دا یوه غټه لاسته راوړنه ده.
د هلمند والي ګلاب منګل وویل چې د دوی هدف له دې عملیاتو څخه دا و تر څو ثابته کړي چې تروریزم له نشه یي موادو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. د منګل په وینا د عملیاتو پر مهال له وسلو سره یو ځای په زرګونو کیلوګرامه نشه یي مواد هم ترلاسه کړل.
د مرجی عملیات د تروریزم رابطه له مخدره موادو سره په ډیر ښه شکل سره ثابتوي او دا ښکاره کوي چې تروریزم د تروریزم مالي منابع د تروریزم د ملاتړ او د حمایې منابع له مخدره موادو څخه لاسته راځي او مخدره مواد چې په افغانستان کې جګړې ته قوت ورکوي.
که څه هم دولتي چارواکي د مرجی عملیات تر ټولو بریالي عملیات بولي، خو د مخالفو وسلوالو ویم کار یوسف احمدي بیا وایي چې د دوی د سخت مقاومت په نتیجه کې افغان او نړیوال ځواکونه سیمې پرېښودلو ته اړ سول او درنه مرګ ژوبله ور واغوسته. دولتي چارواکي وایي چې داسې عملیاتو ته به تر هغو پورې دوام ورکړي تر څو یې په سیمه کې د مخالفو وسلوالو پټنځایونه او زیرمې نه وي ختمې کړي.
په راپور کې مو د هلمند والی ګلاب منګل له کوله واورېدل چې د مرجی په عملیاتو کې دا ثابته شوې چې تروریزم له نشه یي موادو سره مستقیما رابطه لري. په روانه خبرونه کې به وروسته د افغانستان د نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو جرمونو پر ضد د ادارې د مشر څرګندونې هم خبرې کړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ناتو د پارلمان غونډه د ناروې په مرکز اوسلو کې نن پای ته رسیږي. دا غونډه چې تیره جمعه پیل شوې پکې د افغانستان او د پاکستان د روانو حالاتو په اړه خبرې شوې دي. له اوسلو د ازادي رادیو خبریال په ټلیفون را سره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په برخه کې څه ویل شوې دي؟ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. باید وایم چې د ناتو د پارلمان سلنه غونډه د ناروې په پایتخت اوسلو کې پای ته ورسېده. په دغه غونډه کې چې د جمعې د ورځې نه شروع شوی و، د ناتو غړي هیوادونو استازو د مختلفو موضوعاتو په هکله خبرې وکړې، خو زیاتره ګډون کوونکي په افغانستان کې د صلح د هڅو او همداراز د دغه هیواد سره د شو مرستو همداراز د مرستو د دوام په هکله ډېر بحثونه وشو. مهم بحثونه د افغانستان په هکله د ناتو مشر یاب دی خوب شفر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد کای ایدی وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا درې غړي نادر پښتون، حاجی فرید او کبرا امان هم د ناظر په توګه ګډون کړی دی. خو کای ایدی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استاد په خپلو خبرو کې حق لاسته راوړنې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې شوې ده او همداراز د بیا رغونې په اهمیت او امنیتی تهدیداتو او همداراز د انتخابات په حق له هم خبرې وکړي. اول چې ناتو هیوادونه مسؤلیت لري چې د افغانستان سره خپل مرسته ته دوام وکړي، خو هغه په دې ټینګار وکړ چې ځینې بین المللي سرتیري په افغانستان کې ښه نه دي تجهیز شوی او باید هغه مسلې ته زیات پاملرنه وشي، او همداراز د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د تجهیز او پیاوړتیا په هکله هم خبرې وشوې. خو نهایی تصمیم یا مثلا اعلامیه به وروش تخبور سی چې که امون لاست وره چی داد او ریدون که تا پا ورانده کن.
یعنی تاسی دوم را پتکلی تو گم ویلی شی چه ده کم و نوی برمرست و اعلان شویده؟
خب د ناتو لخوا کوم عمده مرستې مثلا اعلان ونسو، خو د ناروی استازی په ناتو کې او همداراز د ناروی صدر اعظم ویل چې دوی هڅه کوي تر چې تقریبا لس میلیون ډالر د افغانستان د پولیسو د روزنې لپاره او همداراز شل میلیون ډالر نور د ملي اردو د روزنې لپاره ځانګړي کړي. خو هغه ویل چې یو سلو شل میلیون ډالر نور هم په پام کې ده چې د افغانستان نورو برخو ته اختصاص ورکړل شي تر څو بیا رغونه وشي او همداراز نور مثلا د نهادونه پیاوړتیا په هکله استفاده وشي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال و چې د ویلې د ناتو د پارلمان غونډه د ناروی په مرکز اوسلو کې نن پای ته ورسیدله، او په دې غونډه کې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه هم وشوه. په کابل کې د بشر حقوقو خپلوا کمیسون وایي د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې ونوي ملکیان وژل شوي چې اکثره یې ماشومان دي. دغه کمیسون وایي د دې پیښې په تړاو د دولت لخوا ترسره شوي تحقیق د شک په سترګه ګوري او دولت له بیړې څخه کار اخیستی. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وایي که په یوه سیمه کې د دولت مخالف وسلوال موجود هم وي، دومره درنه بمباري د اندېښنې وړ ده او د بشر له حقوقو سرغړونه ده. دغه کمیسون وسلوال طالبان هم ملامت کړل چې د خلکو له کورونو د پر پتوګه کار اخلي. نور حال له کابل په یو راپور کې
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسون وایي د فرا په بلبلوک کې د امریکایي ځواکونو په بمباری کې د وژل سوی ملکیانو په اړه د افغان حکومت راپور او ارقام دقیق نه دي. د دې کمیسون چارواکي وایي په دې پیښه کې د ټولو وژل سوی ملکیانو شمیر و نوي کسانو ته رسیږي. د بشر حقوقو د خپلوا کمیسون ویان نادر ندري چې د سې شمې په ورځې په دې اړه په یو غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې تر دې بمباری وروسته د دوی د دفتر شپږ کسیز هیئت سیمې ته ولاړ چې د سم یا ظاهر شناسۍ او عدلي طب متخصصین ورسره ول او دوی یو اونۍ په سیمه کې تحقیقات وکړل. نادری وایي د دې هیئت تحقیقات ښیي چې تر 300 زیات وسلوالو طالبانو ګنجابات او ګرانی کلیو ته نږدې پر پوستو د بری تیاری نیولو وروسته افغان پولیسو، ملي اردو او نړیوالو ځواکونو پر سیمه پراخ پوځي عملیات وکړل چې د امریکایي ځواکونو د بمباری په نتیجه کې ونوي کسان ووژل سول. د بشر حقوقو خپلوا کمیسون ویان نادر نادری زیاته کړه د وژل سوی کسانو هویت دوی تثبیت کړی دی.
دوی د تحقیقاتو په باره کې شک په نظر ګوري، د لپاره چې دوی په عجله ترسره کړي دي او دیر ارزونه او بیا ارزونه نه دي سپر. د موږ تحقیقات د لپاره چې موږ لستونه داسې تور کړي دي، نه یوازې چې د کسان چې دوی کورونه خراب شوي ده او د قربانیانو ده، بلکې د مختلف منابع څخه موږ لستونه ټول کړي دي، دوی مو سره مقایسه کړي دي. ونوي کسان وژل شوي ده چې دوی څخه یو ویشت مشخصا ملکی کسان ده چې زنانه ده، یو دیش پکې مشخصا د هغه سره علاوه ملکی کسان ده چې انجونی دي د اتلس کال ده، سلور دیش نورم ماشومان چې د اتلس نه کمپ کېده.
نادری اوویل په دې پیښه کې زیاتره وژل سوي او ټپیان کوچنیان دي چې اکثره یې تر اتلس کلنۍ کم عمرونه درلودل. نادر نادری د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په پیښه کې وسلول طالبان ملامت کړل چې د خلکو له کورونو د بشري سپر په توګه کار اخلي. نادری زیاته کړه د پیښه په سیمه کې د دوو وسلولو طالبانو مړي هم موندل سوي دي. شاګری ندری د ملامتی ګوته نړیوال ځواکونو ته هم ونیول چې د هغه په وینا که په یو سیمه کې د دولت مخالف ځواکونه موجود هم وي، دومره درنه بمباری مناسب اقدام نه دی.
انجام یک عکس العمل با قوت بیش از حد
مخالفینو د یوې ډلې د لمنځوړلو لپاره یو داسې عکس العمل تر حد زیات قوت کارول او له هوایي ځواک څخه استفاده غیر متناسب کار دی او زیات تحقیق ته ضرورت لري. د بشر حقوق خپلواک کمیسن ویان هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بالا بلوک په بمباری کې امریکایي ځواکونو له سپین فاسفورس څخه کار اخیستی وي. دغه اداره وایي د دوی د تحقیقاتو له مخې کیدای سي په دې پیښه کې له داسې وسلو څخه استفاده سوې وي چې ډیر اور تولیدوي. نادر نادری وویل د بالا بلوک پیښه زیات نور تحقیقات هم غواړي. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې درې اونۍ مخکې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسلولو طالبانو د له منځه وړلو په نیت پوځي عملیات وسول چې له هوایي ځواک څخه هم پکې استفاده سوې وه. د حکومت لخوا سیمې ته یو هیئت ولېږل سو چې په هغو لومړیو ورځو کې یې په دې بمبارۍ کې د وژل سوو ملکیانو شمېر شاوخوا 140 وباله، خو اوس د بشر حقوق خپلواک کمیسون د وژل سوو ملکیانو شمېر 90 تنه شي.
تاسې د ازادۍ رادیو اوري و مو ریدل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د ورستې پیښې په اړه د دولت تحقیقات په بیړه ترسره شوي او کره نه دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د مخدر مواد او جنایتونو سره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي یوازې د کوکنارو د کاروندو د نړولو له لارې په افغانستان کې د مخدر موادو مخنیوی ممکن نه دی. هغه وایي تر ټولو غوره لاره دا ده چې د مخدر موادو د قاچاق مخنیوی وشي او د نن په هیواد کې پاتې شي او په دې توګه د مخدر موادو ارزښت راکم شي، نو په دې توګه به بسګر نور د کوکنارو کارته زړه نه کړي. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مامورین هڅه کوي څو داسې ولاره غوره کړي چې په دې هیواد کې د اپیمو ارزښت راکم کړي او بزګران دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای قانوني تخم لکه غنم په خپلو مځکو کې وکري. وروسته له هغې چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د کوکنارو د سره ګل د کروندو د اړولو کار ناکام شو، د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جنایتونو سره د مبارزې دفتر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د مخدر موادو تولید په ټپه ودرېږي، خلره بدوي چې په دې هیواد کې د مخدر موادو د انتقال لاره له هغه لومړي ځای څخه ونیولشي. په افغانستان کې د مخدر موادو او جنایتونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر انټونیا ماریا کوستا هرات ولایت ته د سفر په لړ کې ویل په لاس باندې د کوکنارو د کروندو نړول نه کافي دي او نه هم مؤثر. هغه وایي موږ د داسې لارو په لټه کې یو چې له افغانستان څخه د مخدر موادو د انتقال مخه ونیسو او د نن په افغانستان کې د مخدر موادو سیلاب جاری شي. کوستا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره مؤثره لاره دا بولی چې مخدر مواد د نن په هیواد کې پاتې شي او د قاچاق لارې وربندې وتړل شي. هغه دا لاره ډیره مؤثره ګڼي. د ملګرو ملتونو مامورین دا پلان په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې دوهمه خلاره ګڼي. تیر کال د افغانستان حکومت یوازې په دې بریالی شو چې د دې هیواد له 1,05,000 هکتار ځمکې څخه چې کوکنار پکې کرل کیږي په سلو کې درېیمه برخه د کوکنارو کروندې ونړوي، ځکه چې د کوکنارو د کروندو لپاره پر معذف شوو مامورینو یا حمله کېدي او یا یې هم د مخدر موادو قاچاق پر مخه نیوله. کوسته روانه میاشت د ملګرو ملتونو د هلیکوپټرو له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې د مخدر موادو د انتقال بهیر څارلی. هغه وایي په دې سیمه کې د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لږ څه ترسره شوي دي. کوسته د افغانستان په لوته سرحدي سیمې هم کتلې او وایي چې هلته د ملګرو ملتونو په مالي مرسته سرحدي پوستې جوړې شوې، خو زیاتوي چې د دې پوستو ساتونکي له خپل ځان څخه د دفاع لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري، ځکه په دې لوی سرحدي لارې قاچاق پر تګ راتګ کوي. هغه په دې سیمه کې د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتونکی دی او وایي چې افغان امنیتي کارکوونکي له میاشتو راپدې خوا دې ته تیار دي چې د ملګرو ملتونو له ساتونکو او له ایراني پولیساتو سره په ګډه کار وکړي، خو په کابل کې د بیلابیلو وزارتونو ترمنځ د بروکراسۍ له امله دا مسله همداسې پاتې ده.
په افغانستان کې مو د مخدر موادو پر ضد مبارزې د نویو لارو چارو د لټولو په اړه د مخدر موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د یو مسؤل د سرګندونو غټ ټکي واوریدل. د نورستان والی وایي د غلطه د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مشهور قمندان وژل شوی دی. لسیمې نپرې راپور لرو.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادۍ رادیو ته وویل چې تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې غوښتل چې د کامدیش ولسوالۍ په ګوردیش سیمه کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو پیاده ګزمې ته کمین ونیسي، خو د کمین نیولو څخه وړاندې د دولت د طرفدارو ځواکونو لخوا ولیدل شول او بریدې پرې وکړ.
هم کارانو شوی زخمیان دی.
خاغلی بدر وای مولوی عبدالدیان لتیرو سلور کالو څخه د کامدیش په ولسوالۍ کې د طالب جنگیالیو ځواکمن قومندانو او کله نا کله به یې د خپلو ملګرو په ملتیا پر ایتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کول او همداراز د برګیمټال او کامدیش ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د ترافیکو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان دولت لخوا د شوې دعوې په باب خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې وسلوالو سلفي طالبانو دعوه کړې چې تېره ورځې د ماڼوګي ولسوالۍ په اشنغر سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو پر ګزمه برید کړی چې په ترس کې یو موټر او پکې ناست سرتېري له منځه وړي دي. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مسؤلین پر ګزمه د شوي برید خبره مني، خو وایي چې د طالب جنګیالیو په حمله کې چا ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسې د ازادي رادیو اوري. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو پرون په شیرخان بندر کې د کندوز ولایت له چارواکو سره وکتل او د افغانستان د حالاتو په اړه خبري وکړې. له کندوز زموږ د خبريال د راپور لمخې د سفیرانو دغه هیئت چې په دوشنبه کې د افغانستان سفیر هم ورسره ملګری وو، له لنډې کتنې وروسته بیرته تاجکستان ته وګرځید.
له کندوز چارواکو سره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د غړو هیوادو د سفیرانو او یا سیاسي استازو دغه لیدنه کتنه په تاجکستان کې د افغان سفیر سید محمد خیرخوا په بلنه ترسره کیږي او عمده مخایده ده چې د یاد شوی سازمان د ځینو هغو غړو د اندېښنه له منځه لرې شي چې ګویا په افغانستان کې د امنیت نشتوالی لا تر اوسه د بیا جوړنیزو کارونو په لاره کې یو جدي خنډ دی او له همدې امله لا تر اوسه د بیا جوړونې په پروسه کې لا عملی ونډې اخیستنې یو څه په څنګ پاتې شوې دي. لکه چې وایي
امکن ها همه سفیرای که شما دیدیم اینا از جنیو آمده.
دغه سفیران چې تاسو ولیدل دا ټول جنیو نه راغلي دي. دوی ته موږ بلنه ورکړې ده چې راشي او د عامو دریاب د پاسه دغه پل او نور تاسیسات وویني او د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ په لړ کې په افغانستان کې هم خپل کار او فعالیت پایل کاندي. ځکه دغه سازمان ځینو غړو په دې بهانه چې غنی په افغانستان کې امنیت نشته لا تر اوسه عملی کار ته راضي نه وو. موږ په دې کار وو غختل دوی ته وخیو چې داسې نه ده، په سیمه کې امنیت دی او دوی کولای شي عملاً راشي او په کلیو او بانډو کې خپل فعالیت پایل کاندي. د دې سیمه ایزو همکارۍ و غوره نمونه د عامو دریاب د پاسه د امریکا د متحده ایالاتو په مالی همکارۍ ودان شوی پل وباله چې افغانستان له منځنۍ اسیا سره نښلوي او سوداګري راشه درشه اسانه کړې ده. ښاغلی سفیر دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغو سفیرانو د دغه سفر مخه دا نه ده چې افغانستان ته د ناتو ځواکونو لپاره د لوجستیکي موادو د رسولو نوې لارې له نږدې وګوري، داسې وویل.
دغه خو البته بحث هم هست چون اینا هم نمایندای مو کشورها هستند، اینا با یک برداشت میرن به کشورهای خود.
البته دا بحث به هم وی ځکه چې دوی هم د ناتو د غړو هیوادو استازي دي او له یو برداشت سره خپل هیوادو ته ځي. خو زما په اند دوی تر ټولو زیات د اقتصادي ودې لپاره پروګرامونه لري چې موږ ته ډیر مهم دي. په دې بهیر کې د دغه ټولنې څخه یو تن سفیر د افغانستان تاجکستان ترمنځ ودان شوی پلته په اشاره خپل خوښي څرګنده کړه، داسې وویل.
زه باور لرم
چې دغه پل موږ ته د دوستۍ، ګډ فکر او ګډو وګړنیزو هڅو لپاره یو سمبولیک پل دی. زه د دوستۍ دغه فضا ستایم او ستاسو له میلمه پالنې څخه مننه کوم. هیره دې نشي چې په دې غونډه کې کندوز والی انجینیر محمد عمر میلمه هیئت ته له ښه راغلاست ویلو وروسته هغوی ته د سیمې د امنیت په باب ډاډ ورکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې هغه غړي هیوادونه چې لا تر اوسه په افغانستان کې رسمي دفترونه نه لري خپل دفترونه پرانیزي تر څو د امنیت او بیا جوړونې په برخه کې زیاتې مرستې وکړلی شي. پاتې دې نه وي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دغه پلاوی په داسې حال کې چې په تاجکستان کې افغان سفیر ورسره ملګری وو، له څه د پاسه یو ساعت لیدنو کتنو وروسته بیرته د تاجکستان د پایتخت دوشنبه په لوري وخوځېدل.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ،
موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمې او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمې خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني.
د آزادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نورو ته ورواوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر چا خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورو ته وروپیژني.
دا د آزادۍ رادیو ده. د خبرونې نیمه د ورسیدو سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس به له جان الکوزي څخه د تازه خبرونو لنډیز وورو.
د زابل د مرکز قلات او د ارغنداب ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې په یو ملکی موټر مان چاودلې څلور ملکی کسان پکې مړه او درې نور ټپیان دي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې د ډلې لخوا د لمریزې برېښنا یوه پروژه بشپړه شوه. په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په جریان کې 15 بهراني سرتېري او 8 تنه طالبان وژل شوي. د امریکا د پوځي محکمې وکیلانو پرون د افغانستان له سترې محکمې څخه وغوښتل چې په ګوانتانامو کې د یو افغان بندي د خوشې کېدو غوښتنه دې وکړي. د بشري حقونو د څارنې ډله وایي په سوات کې په زرګونو کسانو ته د خوراکي موادو او درملو د نه رسېدو له وجې بشري ناورین رامنځته شوی. د هند شمالي ایالت پنجاب په ښارونو او ښارګوټو کې له شخړو او ورانۍ وروسته په سیمه کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې سخت بندیز لګول شوی. نړیوالو غندنو سره سره شمالي کوریا نن د نږدې واټن ویشتنې دوه نور توغندي هم وتوغول. د هیواد تېره ورځ هستوي ازمیښت کړی و. او فرانسې په عربي متحده اماراتو کې پوځي اډه پرانستله.
نن په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي چې راتلونکي دورې ته ټول 300 کسان نیسي. د پولیسو اکاډمۍ چارواکي وایي د دغه اکاډمۍ د سطحې لوړولو او په نړیوال معیار برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ چارواکي وایي د ملي پولیسو د پیاوړي کېدو په هدف له 1320 هجري لمریز کال راهیسې دا څلورم دور دی چې د کانکور ازموینې له لارې یو شمېر کسان دغې اکاډمۍ ته نیسي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د پولیسو اکاډمۍ په ساحه کې شاوخوا 1200 کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ چې د چارواکو په وینا یوازې 300 بای د راتلونکي درې کلنې دورې لپاره نیول کیږي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان ډګر جنرال سید محمد خان قدوسی د امتحان په صحنه کې خبري اعلان ته وویل. د وای د پولیسو اکاډمۍ د افغانستان د ملي پولیسو د ښوونې او روزنې یوازینی مرکز دی. نن د پولیسو اکاډمۍ د افسرانو او کمیسارانو لپاره 300 نفرانی ولکېږي، خو تاسو وینئ چې لزرو نه ډیرو کسانو مراجعه کړې ده. دا هغه کسان دي چې په ټول هیواد کې له عالی لیسو څخه فارغان دي. نوموړي وویل دغه شمېر کسان د پولیسو د تشکیلاتو د اړتیاو د پوره کولو په اساس نیول کیږي. سید محمد خان قدوسی ادعا وکړه چې د پولیسو اکاډمۍ دا مهال د تدریسي موادو او نورو وسایلو او امکاناتو له پلوه لازم معیارونه پوره کړي او د لا پرمختګ لپاره هلې ځلې روانې دي. د پولیسو اکاډمۍ د کانکور پازموینه کې دوه تنو ګډونوالو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله وښودله چې پولیس افسران شي او د هیواد په امنیت ټینګولو کې مرسته وکړي.
زه محمد حسن د غازی ګل احمد خان د اولی لیسې پاریغ د 1310 کال نو زه غواړم چې دلته د پولیس اکاډمۍ د لپاره امتحان ورکم او د افغانستان هر منتهی خاورې ته خدمت وکم.
شکر ګډمن ستاسو په دې اکاډمۍ ته کامیاب شي
ان شاء الله. دای تم ډیر هیله شته چې کامیاب شي.
زما نوم محمد ابراهیم د مونږ دلته راغلی چې تحصیل وکړو او د خپل دولت لپاره خدمت وکړو او د خپل دولت امنیت ټینګ کړو. نو په دې نیت مونږ دلته راغلی یو.
د پولیسو اکاډمۍ چارواکي وایي چې د کانکور پازموینه کې له شاوخوا 1200 ګډونوالو څخه یوازې 8 تنه نجونې دي. د دغه اکاډمۍ رئیس وویل د خزینه پولیسو د روزنې لپاره په اکاډمۍ کې ځانګړي کورسونه هم دایریږي او د دغو کورسونو په تازه هغو کې څه موده مخکې 6 تنه فارغ شوې. نوموړي وویل سږ کال به د پولیسو له اکاډمۍ څخه 598 پولیس افسران او څه باندې 1200 ساتنمانان فارغ شي. افغان چارواکي وایي چې په امنیتي ځواکونو کې اوس مهال پولیس تر ټولو ډېرې ستونزې لري او زیاتې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري.
تاسې د ازادۍ رادیو اورئ. سیمه ایز مطالب راخلو. راپورونه وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان کې نن د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په سواددره کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ هم سختې جګړې روانې دي. لسمي راپور لرو.
د سه‌شنبه په سهار د جنوبی وزیرستان ختیځ لوري ته په چمکلی او سروکی سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ځایي طالبانو ترمنځ نښتې پیل شوې. دواړه خواوې په یو بل د سپکو او درنو ډزو ګزارونه کوي او دواړو غاړو ته د تلفاتو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په سیمه کې حکومتي مامورین دعوه کوي چې په مخامخ جنگ کې څلور طالبان وژلي او دولس نورې ژوبل کړي دي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې جنگ کې د پاکستان جیټ الوتکې او نظامي هلیکوپترونه هم برخه اخلي. حکومتي لوري همداراز دعوه کوي چې د جانډولې نه د چمکلی د سارندویانو تر کلا پورې سیمه اوس د دوی د ځواکونو په لاس کې ده. بل پلو د جنوبی وزیرستان خی لوري ته د مسودو قبایلو په سیمه سپینکی رغزی کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، خو تر اوسه په دې محاذ د حکومتي یا د مخالفې غاړې د تلفاتو راپور مخې ته نه دی راغلی. بل پلو راپور لرو چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي د جنگ له ویرې ډیره اسماعیل خان او ورسیرما نور خوندې سیمو ته خپلې کډې لېږدوي. په ډیره اسماعیل خان کې یو خپلواک خبریال سیلاب مسعود وایي،
د ډېرې کاډې په مختلف اطراف باندې روانې دي او تر ویسه پورې د علاقې نه د 50 نه وکړه تر 70,000 پورې قبایل نقل مکانی کړی دو.
د سه شنبې په ورځ دا جنګ وروسته لاغې پیل شو چې یوازې 4 ساعته مخکې د پاکستان دولتي خبري اژانس اے پی پی خبر ورکړو چې په سیمه کې د امن د جرګې او طالبانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د ځایي مشرانو یوې 15 کسیزې ډلې د جنوبی وزیرستان د سیاسي استازي یا پولیټیکل ایجنټ سید شهاب علي شاه په سپارښتنه د وزیرستان د طالبانو د مشرانو سره وکتل. د جرګې مشرانو طالبانو ته ویلي چې ډزبندۍ ته د غاړه کیږدي او د واڼه او ټنګ ترمنځ د لویې لارې د امنیت باور دی ورکړي. د جرګې دوه مشرانو مولانا اسام الدین او ملک امیر محمد خان تیره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو سره خبرې کامیابې وې، خو اوس د نن ورځې د نښتو نه داسې ښکاري چې حکومت د سوات نه پس په وزیرستان کې هم په پراخ کچه د طالبانو پر ضد عملیات کول غواړي. د دفاعي چارو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه د ازادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل،
زما په خیال حکومت پاکستان دا فیصله کړې ده چې متوازی مسلح تنظیمونه به پاکستان کې نه پرېږدي او د هغې لپاره د څومره خبرې اترې چې ضرورت وو هغه شوي دي او هغه دا ټولې ناکامه شوي دي او د هغې نه همیشه د طالبانو یا دې خلکو د هغې نه فایده اوچته کړې ده. زما په خیال اوس حکومت او د رسته د پاکستاني قوم ټولو دا فیصله ده چې دا خلک به که په رضا ني نو په زور به د پاکستان نه وباسو. نو د هغې په اړه لاندې په سوات کې عملیات روان دي او زما په خیال نورو علاقو کې به هم کېږي، خو د هغې وخت د هغې ځای او د هغې پکم طرف باندې پکم طریقه به کېږي هغه حکومت د وخت نه مخکې نه کول غواړي.
د یادونه ورده چې څو نوی وړاندې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په یو مرکه کې جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو اشاره ورکړې وه، چې هغه مهال د وزیرستان د طالبانو یو مشر قاری حسین ویلی وو که حکومت عملیات پیل کړل نو دوی به د ځوابي برید په ترڅ کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد په نښه کړي.
په جنوبی وزیرستان کې مو د تازه عملیاتو د پیل په اړه معلومات واوریدل. اوس به مو د سوات د عملیاتو له امله د بې ځایه شویو له حاله خبر کړو. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د تحقیقاتو له مخې څرګنده شوې چې د ګلجبي، علیګرام او نورو کلیو خلکو چې د پاکستان د حکومت د امر پر اساس یې خپل کورونه پرېښودل، اوس د چکرداري په ښار کې بند پاتې شوي دي. دا ټول هغه کسان دي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي، د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو او دارو درملو د نه لرلو له امله شکایت کوي. نورحال د فرحي وټ پراپور کې
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د سواد په درې کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د ادامې خبر ورکوي، د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د سه شنبې په ورځ له حکومتي مقاماتو غوښتنه وکړه چې د سواد په دره او ګاونډیو سیمو کې لکه مالاکند او نورو ولسوالیو کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لرې کړي. دغه سازمان وایي د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو، د دارو درملو او نورو ورځنی لازمي موادو کمښت به په دغه سیمه کې سخت بشري ناورین رامنځته کړي. په لسګو نظر کسان لا اوس هم د سواد د درې او شاوخوا ولسوالیو کې بند پاتې دي. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان ته مسلسل راپورونه په لاس ورغلي چې وایي په داسې حال کې چې ملکي کسان د خوراکي موادو د موندلو او یا د جګړې له سیمې څخه هلته چې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز دی د وتلو هڅه کوي، د حکومت د توپخانې او بمباریو په نتیجه کې ډیرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د بشري حقوقو د سرني سازمان په جګړې کې له ټولو داخلو خواوو غوښتي چې په هر توګه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي. په آسیا کې د بشري حقوقو د سرني سازمان مشر براد آدمز وایي که د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې ګرز بندیز چې د دوو اونیو راهیسې دوام لري لرې نه کړي، نو هغه خلک چې د سوات او شاوخوا سیمو کې بند پاتې دي د یو سخت بحران سره به مخامخ سي. ښاغلی آدم زیاتوي د پاکستان حکومت نه باید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ماتې لپاره عام خلک په داسې یو حالت کې محاصره کړي چې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او دارو درمل نه لري. د بشر د حقونو د څارنې سازمان د تحقیقاتو له مخې څرګند سوي چې د ګلجبې، الیګرام او نورو کلي خلکو چې د پاکستان د حکومت د امر پر اساس یې خپل کورونه پرېښودل، اوس د شکردرې په ښار کې بند پاتې سوي دي. ټول هغه کسان چې د جګړو له امله بې ځایه سوي دي، د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو او دارو درمل د نه لرلو شکایت کوي.
تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې فرانسه له پاکستان سره د اټومي ټکنالوژۍ په برخه کې مشروط تړون لاسلیک کړي او د فرانسې ولسمشر اسلام آباد ته په دې ارتباط سفر وکړي. د دې تړون خبره په داسې هر وخت کې کیږي چې د پاکستان اټومي وسلو ته نړیوال اندېښنه لري. په دې اړه د رویټرز آژانس په استناد احمد شیبر راپورټ وړاندې کوي.
فرانس او پاکستان د اټومي ټکنالوژۍ د همکارۍ لپاره خبرې کوي او ټاکل شوې ده چې په دې ارتباط د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی په منی کې پاکستان ته سفر وکړي او یو تړون لاسلیک کړي. رویټرز آژانس لیکي په دې خبرو کې به دا اندېښنې هم ولسمشر سارکوزی ته اسلام آباد له چارواکو سره شریکې کړي چې په 2004 کال کې وویل شول چې د پاکستان اټومي ساینس پوهانو اټومي ټکنالوژي په پټه نورو هیوادو ته هم ورکړې ده. د فرانسې ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې څرګنده کړه چې سر له اوسه لا خبرې د پاریس او اسلام آباد ترمنځ روانې دي او دوه درې میاشتې مو د تړون د لاسلیک کولو لپاره ټاکلې دي. د فرانسې ولسمشر د می په 15مې په پاریس کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپورټ ورکړل شو چې په دې خبرو کې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې فرانسې پاکستان ته داسې ټکنالوژي وسپاري لکه له هند سره چې لویدیز څنګه موافقه کړې ده. البته دا خبره تر اوسه فرانسې نه ده تایید کړې چې د هند په څیر موافقه بل اسلام آباد سره کیږي، خو پاریس دا څرګنده کړې ده چې سارکوزی پاکستان ته ویلي دي چې د اټومي ټکنالوژي د امنیت په برخه کې به په دې شرط مرسته وکړي چې اسلام آباد له نورو آسیایي هیوادو سره همکاري زیاته کړي. د فرانسې ولسمشر ته نږدې منابع دا هم وایي چې له آصف علي زرداري سره تر خبرو وروسته د فرانسې ولسمشر د پاکستان له لوی درستی سره هم خبرې کړې دي. له پاکستان سره د اټومي ټکنالوژي په برخه کې موافقه به یو ځل بیا د اټومي ټکنالوژي د خپرېدو اندېښنې زیاتې کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په اویایم لسیزه کې د هند اټومي وسلې له تجربې وروسته اندېښنه وشوده چې دا وسلې غیر مسؤل کسان ترلاسه نه کړي، خو تیر کال د سپتمبر په میاشت کې پر هند لګېدلې بندیزونه لرې شول چې په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې واشنګټن له نوې ډیلي سره د اټومي ټکنالوژي په برخه کې تړون لاسلیک کړي. هند او پاکستان دواړو تر اوسه د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون نه دی لاسلیک کړی او د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې اندېښنې ډېرې دي. تقریبا 15 کاله مخکې د پاکستان د اټومي ټکنالوژي مشر عبدالقادر خان تورن شو چې پر شمالي کوریا، ایران او لیبیا یې اټومي ټکنالوژي پلورلې ده او د دغه هیواد په اړه د اندېښنې هم شته چې مشکوک ترورستان یا افراطي ډلې د دوی اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو د اسلام آباد چارواکو هر وخت په دې برخه کې نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې وسلې خوندې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی ده د فرانسې ولسمشر په منی کې اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته د اټومي ټکنالوژۍ په برخه کې یو تړون لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی نن په عربي متحده اماراتو کې دی او د فرانس په خلیج کې د فرانسې لومړی پوځي اډه پرانستله. www.azadiradio.com او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام اوریدو ته را بولم چې اجمل اندی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
اساتی اوریدونکو د دیونه خبرونه ته مو اجمل ان تو ترکل کوم. دوستانو په دې هله چې د ژوند شپې ورسه په مو په خوخه تیریږي، دا ونه مهم د غنو اوریدونکو پیغامونه تر لاسه کړی دي. په دې پیغامونو کې دوی خپل غنستون زیات کړی دي د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زما نوم عبدالوارث شاشه د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د مهاجرینو نماینده د کابل نه د ارزان قیمت د احمد شاه بابا مینې نه تاسو سره په تماس کې یم. محترم استاد نه هیله کوم زما ټول پیغام د رسنیو ټول نشر کړي. د جنازې ترشا ته دا پیغام لرم چې ټولو ولایتو ته مهاجرینو ته سړکونه ورکول شول او د کاپیسا د ولایت خلک راغلی دی په ارزان قیمت کې د پلیچخی کې په باغ داود کې ډر په دغې سره روخ دي. اما په پښتنه نه دی او مونږ تا درا در کول چې مونږ د کور خواندان شو او اوس مونږ هیڅ کوم خیمه وړاندې کړه آیا اندر چې مونږ ته څوک شي مونږ ته کوم کور ملاو شي کنه د دې خوارو د غریب پښتنه به څوک وشي دا به ونه کی دا په کار دي سره غواړم کوم چې مونږ هر ځواړي د مظلومانو ملت نه خپل خبر شي
مجبور نظر دا سعودی دی ویزو دی خلاصولو سره به انشاءالله دی افغانستان دی خلکو دی قاچاک مخنیوی انشاءالله وشي. دی ما په خیال باندې باید چې دی سعودی ویزا وی خلاص شي انشاءالله ډیر تر ډیره به دی قاچاک برو انشاءالله مخنیوی وشي دا قاچاک مسله به انشاءالله حل شي.
السلام علیکم د زاده د رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام نوایم. زه حمید وردګ د سید آباد ولسوالۍ د کاریای اوتړي ته ایران څخه تلیفون کوم. و دلته په ایران کې په افغانانو باندې سخت ظلم روان دی او د سخت بیکاری سره مخامخ شوی یو. دغه د موږ خبره د هوا په صفو کې امید کړی سافت ورسوي. سلام علیکم، زم امید افغان در ایران څخه خبرې کوم. درته امید کازی څخه د غوښتنې غارګم چې په ایران سره د حکومت تر طرف خبرې وکړه چې په افغانانو باندې په ایران کې ډېر سخت ظلم روان دی او د ډېرې بیکارۍ سره مخامخ شوی دی. دا خبرې د هوا په صفه کې امید کازی صاحب ته ورسیږي.
زه محمد قدیر وردګ د خوجه کلان اوسیدون کیم. په افغانستان کې د هر دولت د خواهد د سولې خبرې کوي وایي چې موږ به د طالبانو سره خبرې وکړو. خو موږ د افغانستان مظلوم ولس دا غواړو چې په افغانستان کې د قرآن عظیم الشان قانون قایم شي، هر ځای کې سوله راتللی شي. نو دغه بې ځایه نیول او په جیلونو کې اچول او ملکي خلکو بمبارونه باید پای ته ورسیږي. څو پورې به دغه مسلمان کړیږي او کونډې انګې یتیمان به پاتې کېږي او په سرو سترګو به ژړېږي. نور خلک انصاف وکړي. ای رهبرانو، ډېر مو په دوی مظلوم ولس باندې هر څه وکړله، هر څه بدماشۍ یې په زده کړې. نور د خدای په لیاس دغه د قرآن قانون پرېږدي چې په خپل ولس کې قایم شي.
پیغام درسیده دو مردان در کامیر و لسوالی دو قطفیل و لفورا دیسی دیسی دو شورا دی اصطاق نا یه مخترمانه حیده لرم که من پیغام در چارواک و غبون تغور سوای منگا در کابل او دکنار در دوار و سندین و غالمانی من زراتی زمکی او کورونا دی دغه زمنګ زراعتي ځمکې او کورونه د کابل او کونړ د دواړو سیندونو د تهدید سره مخامخ دي. اوس زمنګ دپاره چې موږ هر څومره هلې ځلې منډې تړلې وکړلې په هغې کې زمونږ دپاره یوه پروژه په ډېرو کمو پیسو چې هغه یو څلوېښت زره ډالرو چې د وړو کې د مالګې په حساب باندې یو اندازه کار شوی دی. اوس فعلا هم زمنګ ازمکې د دې فشار سره مخامخ دي. اوس زمنګ ازمکې وړي کورونه زمنګ تخریبوي او په تر اوسه پورې زمنګ د په دې حساب باندې چا کوم غم نه دی کړی. خلکو په اوسو ډګونو او خوړونو کې دیوالونه وکړه او زمنګ مشکلات هماغه شانې پراته دي. زمنګ دا هیله کوو چې زمنګ لپاره کافي دیوال وشي چې زمنګ د سیمې مخنیوی پرې وشي. زمنګ زراعتي ځمکې او کورونه زمنګ د دغه تخریب څخه خلاص شي. لوړ چارواکي کولی شي چې دې لپاره یو هیئت تعین کړي او راشي او د نږدې نه زمنګ ساحه وګوري.
او په فایده نه دا پایس یعنی تر دې صاحب څخه دا افغانستان تر په دغه افغانستان خلک او ایران ته ځي. دا د په دې د څه کې پښتنه ولې او دغه په اړه باندې ولې د پلان څنګه نه کیږي. دا د ایران حکومت بل څه پښتانه نه
جلال آباد کې چې کوم د افغان مهاجرینو او ریاست په دغه ریاست کې کوم مامورین چې دي یا څوکیداران چې دي هغه ټول د مهاجرینو په ډېر شدت سره او په ډېر ظلم او چاکي سره پیسې اخلي. نو دا خبره زموږ د لوړو چارواکو ته ورسوه چې بې چدي نه دا پلټنه وشي او دوی د کوم مشکل جدي حل شي. کیم کې چې دا خلک چنترې په کیم کې اوسېږي دا خلک زیات مشکلو سره مخ دي. دا غوښتل باید زړه زړه توضیح وشي.
زه امین الله د پکتیکا ولایت کې سروزی په ولسوالۍ کې د ښوونکي په صفت دنده اجرا کوم. زما شکایت د وزارت مریض څخه دی. موږ ته د 1980 کال د څلورو میاشتو معاش نه دی راکړل شوی. زما زه دوه پوړو چارواکو ته ورسوم چې خپل معاش زر تر زره ځان نه کړل شي. موږ به د سروزی په ولسوالۍ کې ټول ښوونځي بند کړو.
موږ لاور په ښار کې اوسېږو. د عبدالمجید مې نوم دی. د تخار د ولایت او د ولسوالۍ کمیش د بادګزر د کلی یم. نو په دې لاور کې د سې ورځ د پولیسو جوړ کړی دی چې بالکل نه سړی تی بار وتلی شي نه بار ته ګرځېدلی شي. موږ کرځي ساتو دا پیغام دی چې د پولیسو خو موږ لوټ کړو در بدر کړو. بس نه کار ته نه کولی شو نه د غځې نه کولی. د شپې په کورو باندې چاپی لګی. موږ غور وکړي یا موږ یو خواته کې
کارخان د میاوالی کلباغ د کمه زغیزم خوار غریب ماجریم. دا مونږ په بار کې دا پاکستان څه دغه کړی دی چې مونږ خوار ماجر ټول یو جړی ماشومان جړی سره په دې بار کې دی پاکستان دې مونږ سره لښک امداد وکړي. دا پولیس مشتنګي ماشومان تنګي خپل وطن ته ځو پسې مون نه پرېږدي. و سر سړی چې ګر کې لا ور کم پابندې لګولې دا تنګي سره پیسې د ګودامو څخه پټ پټ ما خلک جګي پیسې ځنې اخلي لک 15-17000 بیا و پیسې لکه چې کارت والا یغم نسی چې بیا کارت یغه اغم نسی. دا مون سره دی پاکستان لشکې ورسته امداد وکي. مونږ غریب ما جړ دی پریش دی. مونږ دې نه تنګي و مش کاروبارونه سره پاتې لک 2 لک روپو هر کاروبار د خلکو د پاتې دی. دې نه نه واټه پاکستان ته راغلی.
سلام علیکم ازادي راډیو. زمونږه دا پیغامونه ترارو په پاکستان کې ډېر حکومت هم پاسه وي عوام هم پاسه وي ورور داسې ساده چې کاروبارونه په ټاپه درې تیرې د زمونږ کاروباري خلک په پاکستان کې داسې ساده چې دا کاروبار هغه سینه په غته وي او ټول غریبان یو غاړ کانی ته کښینه ولې دي لاس لګه شل لګه ورو په کاروبارونو مو دلته دا وستو پیسې په پنجابیانو باندې باندې دي. موږ په دې باندې کارونه مونږ چیرې چې حکومت نیولې او بس دل ګالو بس دا د دې ټیم نه وډیام نه راکېغه یو ټیم لا پوره نه راکې ورو ته وکړو. مې مور دلاور
خبرې ما سره اندوالان ټول نه عبدالبشیر او ګل زمان نور اندوالان ټول ناسې مور ورو خپل دکانو خپل کورونو څخه نو څه وتلای او دې دغه ډیر په پولیسو په ځاب کړی سره موږ غرمانه خلې کاغذ سلو څوک یو کاروبار کوي چې ته خلکو پیسې پر خلکو باندې نه راکې تر او ډیر په تکلیف وو چې کجې تاسو څنګه دا پایستې چې موږ سره دې څه مدد کوي په دغه بار کې سره.
سلام علیکم. دې خپل ورځ نیولې هم پرون 60000 روپۍ راځه چې دې شنو ته کاټ اس له افغانستان را سره وغاره څه وښکو څوک ته کېږي وهاله مو ترټله مو پوښتنه راته ویلې دیو
مشکلات را حل کی
پټول ته دا کټ راته کټ وروسته کټونه چې دا دا افتاونه بالکل پچا باندې کټو اند ټوپی مورکړې دې زموږه چانو په دغه باندې خپل دکانداري کوم د کپړو دکان نه دي. نو موږ دې تنګل کې یو مت کجې تا کو دا خوښ کو چې موږ دوه غمو کول چې موږ تر باندې موږ په سیر په خلکو باندې دي. نو څه وتا کورنه مو دې بچانو دې دي حالت نو څه وطن مو خراب دې کجې تا سره دا خوښ کو چې یو مال ته سم بیا مدل ته سم کې
ای مرد لاور ز محمدین خان دې مورې خبرې کوم. مرد لاور کې ډېر په تنسیو دغه لا پولیس درا څه دې نو کنه کاټ والا ګور نه بغیر کاټ ګور هر سره نشي کاټ والا ونه لول لا زره پنځل زره غواړي دې شل زره دې غواړي کله یل کی کله نه کې بس ټول په تنسیو سر مرد کړ دې صاحب ځخه دا پایش کیو چې مرد سر دې سمرا سوت په دا بارا کې سر
زما مولا خان دې مورې د لاور نه خبرې کوم. زه د کرزی صاحب زغدا درخواست کوم چې په پاکستان کې ولې مونږ
افغان مهاجر تنګیږو او دا مهاجرو په باره کې باید کرزی صاحب د پاکستان د مشرانو سره خبرې وکړي. وسلام.
ویرا موږ د بادغیس ولایت د غورماج ولسوالۍ د کرنالي د کلي شپاړس کسه په اصفهان کې په زیرخانېنه نوتلي وو، د بسکار د لاسه او د غوچغبر موږ په لاره باندې 15 لکه تومنه غاړي. وسلام.
نایله ورزو دغه د وروره د ګرجنګره څخه ژرګې زما نوم نه درته اخم چې دغه خلک چې دغه پیغامونه خپروي چې کردې صاحب دا چې وکړي کردې صاحب دا چې دا خلک وو کردې صاحب ته څه کړي، دا خلک وو چارواکو ته څه کړي، کوم دغه ورته کړي دي چې هغه په کول وکړي. پرستان دي ساتي پر هغه ګرجنګر چې ستا ساتي، طالبان دي ساتي، کردې صاحب جوړي طالبان ورانی دي، دا په کردې په واسه چې دا جوړ کړي او طالبان یې بیرته وران کړي. د ټلیفون خادي دي ودی نور خرابې رسی سره تم خرابې مننه په شخي پردار کوم فنې چې جوړواد نیمه د فګور فلم د کړځي په واسه.
الو دا فرا ولا خبر خبر کوم طالبان باندې یو شونده د لکانو خکسټ په سوالې کوم من الو زواله
والي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادی رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بله، ازی محمد نبی هم در کندهار څخه سازن تلیفون راغشم او د ازادی رادیو او پیغامونو د خبرونه موږ د هغه پیغام څخه وو چې موږ یو مشکل لرو، هغه دا چې تیره میاشت د ناتو یا ایساب قواو مشر وو چې نور به موږ په افغانستان کې چاپې نه وو کې وو هم د ورځې وو، خو تیره ورځ د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ کې د ائتلاف قواو چاپه والی ده او یو ولستنه عام وګړي په شهادت څو ځخړي کښنیان ماشومان د شپې څو تنه د ځان سره بیولي دي. آیا کدا امریکایان نه یا ناتو سرچر نه دا څوک چې افغان افکار هیڅ نه و داخله دي د ورځې هم نیولې سوی او د پولیسو فرصت د پولیسو د پوسټ سره او د افغانستان د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې په جاله جدي څېړنې وکړي. همدا لامل دی چې نور دا خلک نه غواړي د حکومت سره همکاري وکړي او د حکومت سره لاس یو کړي، ځکه چې هغه هر څومره کوشش وکړي خو بیا هم د نور خلکو د خاص څخه یا مثلا د پردي د خاص څخه د پردي په شیطاناتو په سترګلګلوي او په پندې شریکي باندې یو بل ته شیطانت کوي او دا احساس خو وایي راځي بیا هغه له منځه څخه وړي.
ټول افغان مهاجرین رونه د افغانستان جمهور محترم حامد کرزی ته دا وایو چې مخکېنی انتخاباتو پنځه لاکو افغان مهاجرینو په پاکستان کې خپل اتاته درکړه او ته یې صدارت منصب ته یې کامیاب کړي. په دې وخت کې افغان مهاجرینو ډېری هیلې ارزو پیدا شوي، مګر افغان مهاجرینو ارزو هیلې د خاورو سره خاوت شوي. مګر تعصب سره وایي چې ستاسي حکومت د افغان مهاجرینو لپاره د 2 روپۍ خدمت او پوښتنه ونه کړې شوه، صرف تاسو مننه کړې ده. آیا افغان مهاجر رور تعلیم ضرورت، صحت ضرورت، کار روزګار ضرورت، مسافت ویزی ورکول خارجي ملکونو ته دا خدمت حق نو؟ دا خبرې پریږدو په خپل ځای. په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو بد رویه د افغانانو سره دی ګنا نیول، تکول، روپۍ اخیستل، بندي کول، دهشتګرد ویل، امریکي غلام ایجنټان ویل، کرزی صاحب ته د امریکي پیټو ویل، او داسې نور الفاظ استعمالول دي. حالانکه قانوني اسناد کارتونه لري، په مطبوعاتو کې توندې سختې لهجې د افغانانو فورې وي.
نو ګرانو دوستانو، موږ تاسو پیغامونه خبره کړ په دې هیله چې هغه کسانو به تاسو غږ اوریدلې کوم چې کولای شي تاسو د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې وکړي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې د خپل سیمایي ستونزو په اړه د ازادي اوریدونکو خبرونه ته خپل پیغام ثبت کړئ، نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره ده 00 3 2 2 1 2 1 4 5. تر بلې خبرونه مو علامل دی ازادي رادیو د نور خبرونو د اوریدو بل. ja
نن کدلی مسکڑے رے مسکڑے رے دزڑل پسر میں خورے دلی مسکڑے رے مسکڑے رے مسکڑے رے مسکڑے رے مسکڑے وے مسکڑے وے